امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنور دونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د دیارلسو او نیوی کال د میزان د میاشتې اتلسمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تاسو اوروي
پاکستانی چارواکو د افغانستان د روغ جوړې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره کار وکړي د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سه‌شنبه په ورځ اکتوبر 9 د کابل نه پاکستان ته تللی و اسلام آباد ته د رسیدو وروسته ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه ملک د بهرنیو چارو د سیکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات کړی دی او افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په هکله ورسره خبرې کړې دي ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په پیل کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو او یو شمېر افغان شخصیتونو سره ملاقات وکړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او ملګرو ملتونو د سعودي عربستان د جرنالیسټ جمال خاشقجي د برخلیک په حق له جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده ولسمشر ترامپ د سعودي خبریال جمال خاشقجي بيدرګه کېدو ته په اشاره ویل دي زه په دې حق له اندېښمن یم او د هغې په حق له د خبرو د اورېدون راضي نه یم هیله من یم چې دغه مسله حل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د سعودي عربستان د حکومت سره د ډیپلوماټیکو لارو په تماس کې دی او د هغه هیواد نه غوښتي دي چې دغه قضیه په حقله هر اړخیز تحقیقات وکړي په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شمدسانی د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې ښاغلی خاشقجي ظاهرا په جبري توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې بېدرکه شوی دی هغې وویل چې که دننه په کونسلګرۍ کې د ښاغلی خاشقجي د قتل په هکله رپورټونه رښتیا وي نو دا به یو ډیر خراب خبر وي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون او د بېدرکه بلوچانو د مبارزې مشر ماما قدیر بلوچ په پاکستان کې په زوره د بېدرکه شو کسانو د درک د لګولو لپاره د یو بل سره ملاقات کوي دواړو مشرانو د یو بل سره د ملاقات لپاره د وی او ای ډیوې سره په یو ځانګړې خپرونې کې ویلي دي چې دوی غواړي چې ملاقات وکړي دغه دواړو مشرانو د دغه ملاقات ژمنه د پاکستان د مرکزی حکومت د لادرکه خلکو د کمیسن لخوا د تازه شمیرو په حق را د رپورټ خپرولونه وروسته کړي دي د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې په زور د بېدرکه شو کسانو د لټون لپاره یو جوړ حکومتي کمیسن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا وخت هر ورځ په پاکستان کې د دریو لادرکه کسانو نمونه هغوی ته رارسي چین په پاکستان کې د سی پیک په پروژه کې د سعودي عربستان د پانګه اچونې د نیت او اراده هر کله کړی دی ځینې کسانو داسې اندېښنې څرګندولې چې بیجینګ به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته په دغه پروژې کې د شاملېدو په بلنې باندې ناخوښ وي خو چین دغه اداګانې رد کړې دي د چین او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي پروژه چې سی پیک نومیږي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې پروژې برخه ده په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرستیال ویاند لی ژانژاو امریکا غږ ته وویل چې چین په دې ډول هیڅ اندېښنه نه لري بلکې خوشحاله دی چې سعودي عربستان هم د سی پیک په پروژې کې پانګه اچونه وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د خپلې دندې نه استعفا کړې ده ویلي دي چې هغه په دې باور نه لري چې په یوې دندې د څو کلونو لپاره پاتې شي نیکی هیلی چې د ولسمشر ترامپ د ادارې یو مهمه غړې ګڼل کیږي پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل د خپلې دندې نه استعفا کوي تر اوسه پورې دا غلی هلی د استعفا علت څرګند نه دی خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې هغې څو ورځې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ سره ملاقات کړی و نیکی هلی د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې په هغه ډېرې نیوکې کولې د هغې په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ټاکل کېده یو مثبت اقدام ګڼل کېده اغلی هلی په 12 جنوري 2018 کال کې په دغې دندې کار پیل پیل کړی و. نیکی هیلی په ملګرو ملتونو دا تور لګاوه چې د اسرائیلو او امریکا ضد تعصب لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا غړیتوب هم ختم کو. نیکی هیلی د دینه مخکې د جنوبي کیرولاینا د ایالت د والی په توګه دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ستری محکمې ته نوې ټاکل شوې قاضي بریټ کیوینا چې د دریو ښځو د جنسي تورونو نه وروسته د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پاک وګڼو خپل دنده پیل کړې ده. هغه ویلي دي چې هغه سیاسي کس نه دی او د هر چا په قضیه کې به عدالت کوي. هغه ویل چې هغه به د ټولو امریکایانو لپاره یو شانتي عدالت کوي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپورټ. یو شمیر افغانان د اوږدې مودې ځنډولو پارلماني ټاکنو ته ډېر هیله مند دي او د خپل حکومت څخه تمه لري چې د ټاکنو د ورځې لپاره پوره امنیتي تدابیر ونیسي. د دې غوښتنې په جواب کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو لپاره د هر ډول چمتووالي خبر او ډاډ ورکړی دی. دا اندېښنې وروسته له هغه برسېره سوې چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دې ټاکنو د بې نظمه کولو ګواښ وکړ. د بل خوا د سولې د خبرو لپاره د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د سفر څخه وروسته اوس د پاکستاني چارواکو سره ګوري. نور تفصیل د سید سلیمان آشنا څخه واوري.
طالبانو ویلي راتلونکي ټاکنې د امریکا مخربه نظریه ده او د ټولو رایه ورکوونکو غوښتنه کوي چې د اکتوبر د 6 نیټې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د طالبانو د خبرداري سره سره د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وی د شاوخوا 9 میلیونه رایه ورکوونکو د پاره د رایو پاڼې چاپ کړې دي او انتخابات به د 2013 کال د اکتوبر په 6 کې.
ما یکی از کسایی هستم که در انتخابات 97 بسیار خوشبین هستم به خاطری که کسانی کاندید کردن که همه دارای تحصیلات عالی، همه دارای ایده های بسیار خوب، همه دارای افکار نو و تمام پالیسی ها و طرز عمل های خود دارند.
میخواییم در پروسه انتخابات یک سهم بگیریم، مثلا یک شخصی واقعا که لیاقت، توانایی و تخصصی کار داشته باشه، در او شخص را بتونیم انتخاب کنیم و در پارلمان بفرستیم، چون پارلمان یک بسیار مرجع بزرگی قانونگذاری در افغانستان است.
زنی رای ورکون که بیاد ټاکنو امنیت د دولت مسئولیت ګڼي.
بالکل، موږ غواړو چې انتخابات پر وخت وسی. دا دولت مسئول دی، دولت باید چې د امنیت بخش کې باید کوشش وکړي، امنیتي مشکلات باید چې رفع کړي او خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې انتخابات خپل پر وخت باندې ترسره شي.
د کورنۍ چارو وزارت وی د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او 21000 محلونو لپاره شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
مختصو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره لیدنه وکړه او نن د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ او د پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو لوړپړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان په نقش او همکاري غږېدلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاقیلوال په خپل ټویټر لیکلی چې نن یې د خاغلی خلیلزاد سره لیدنه وکړه او د افغانستان د سولې روان وضعیت، ستونزو او فرصتونو او په کورنیو او بهرنیو ستونزو یې ورسره اوږدې خبرې وکړې. خو په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو او داعش ډلې د خوانه خونړیو بریدونو خلک د جګړې ختمېدو ته نه هیله لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسوایې انتخابات داسې بهیر دی چې په ترڅ کې افغانان په ګډه خپل سرنوشت ټاکي او په انتخاباتو برید په افغانانو برید دی. نور حال د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې طالبانو د راروانو ولسي جرګې ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ټاکنو په ترڅ کې افغانان خپل برخلیک ټاکي او پر ټاکنو برید پر افغانانو برید دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په جنگی وضعیت کې قرار لري او د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د رای ورکوونکو او ټاکنې د پروسې امنیت وساتي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته په دې اړه وویل
د افغان حکومت او امنیتی بنسټونو مسولیت دی چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. دوی کمیسیون سره وعده کړی چې په دې برخه کې به هم کار وي او خلکو ته به د دې زمینه برابره کړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. خلکو هم تصمیم نیولی چې په ټاکنو کې ګډون او د پام وړ نومان ته رای ورکړي.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استول شوې اعلامې کې خپلو جګړه مارانو ته امر کړی چې د ټاکنو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو بریدونه وکړي. طالبانو په دغه اعلامې کې را روانې پارلماني ټاکنې دوکه او فریب بللې دي. طالبان وایي د بریدونو له لارې به دغه ټاکنې ګډې وډې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت هم رسنیو ته په یوې لیږل شوې اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه خپله هڅه کوي چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي او تیاری لري تر څو د امن ټاکنو زمینه برابره کړي. د ټاکنو پروسې پر وړاندې ګواښونه په داسې حال کې زور اخلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون را روان ولسي جرګې ټاکنو ته خپل پوره چمتووالی ښیي. دغه کمیسیون وایي چې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره 50 میلیون نړیوالو بنسټونو د نظارت لپاره د اعتبار نامو اخیستلو غوښتنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وویل نوماندان هم کولی شي خپل ناظرین دوی ته ور وپیژني.
ملی او نړیوال بنسټونه له دغې پروسې نظارت کوي. د دې تر څنګ نوماند کولی شي له یو نه تر زرو ناظرین کمیسیون ته معرفي کړي تر څو کارت واخلي او د ټاکنو په ورځ نظارت وکړي.
خو له ټاکنو څخه د نظارت یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د نوماندانو لخوا په دې کچه د ناظرینو وړاندې کول د رای ورکولو په مرکزونو کې د اخلال او ګډوډۍ لامل کیږي. له رړو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
مخکې د پوښتنې وړ ده چې کمیسیون په کوم اساس باندې یو کاندید ته له یو تر زر نفر پورې دا حق ورکړې ده، ځکه چې دلته د ولایتونو پر اساس باندې د محلاتو د مراکزو فرق موجود ده. اوس کوم شمېر مرکزونه او محلات چې په کابل کې دي هغه پروان کې یا مثلا په لوګر کې یا په قندهار او بدخشان کې نه دي موجود، نو دلته د محلاتو شمېره باید اساس و سیگه ده کاندیدان رو پاره چه روش پل اغا ناظرین رو معرفی که
ده تاکنو کمیسیون وای ولس جرگه تا چه بانده 2500 کسان نماندان دی چه شاو خواسلور سوای خزی دی. ده کمیسیون ده محال ویش لمخه تاکنو تایوازی لسرازی پاتی دی.
ده امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. درنو اوریدونکو، د امریکا د سترې محکمې د عالي شورا نوی غړی قاضي بریت کاونا رسمان خپل وظیفه پیل کړه. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د دوشنبه په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د قاضي بریت کاوانا د سوګند مراسم په ځای شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل قاضي کاوانا بی ګناه ثابت شو او قاضي بریت کاوانا هوډ وکړ چې عدالت به د هر چا لپاره له قانون سره سم او برابر وي.
زه د دې لپاره نه وم ټاکل شوی چې د یو ګوند او یا شخص خدمت وکړم. زه د ملت د خدمت لپاره وټاکل شوم. د امریکا اساسي قانون او نور قوانین د هر شخص او هر عقیدې او هر ډول پس منظر ساتنه کوي. هر څوک چې دعوی سترې محکمې ته راځي په کار ده په دې یقین ولري چې زه به یې ورته غوږ ونیسم.
د قضایي چارو مستقل تحلیلګران اټکل کوي چې د دې تمه شته ده چې قاضي بریت کاوانا به له ډېرو محافظه کارو قاضیانو سره چې د قانون په تحلیل کې د همدې نظر پلوي کوي موافق واوسي. په دې توګه به په نهو قاضیانو کې د محافظه کارانو او هغو چې ښي اړخ ته مایل دي 15 رایې د څلور په مقابل کې له نظریاتي پلوه پخې رایې وګڼل شي.
هر امریکایی باید په دې یقین ولري چې زه به مستقل او بېطرفه قاضي اوسم او د قانون په وړاندې به د برابرۍ اصل ته فداکار اوسم. زموږ په هیواد کې یو سړی یا ښځه باید هر وخت بې ګناه او معصوم وګڼل شي، مګر دا چې د هغه ګناه ثابت شي او له دې سره سم زه باید دا ووایم ښاغلی کاونا، د یوې تاریخي پلټنې نه وروسته دا ثابته شوله چې تاسې بې ګناه یاست.
د بریټ کاونا د سوګند له مراسمو نه مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه او د هغه له کورنۍ نه معذرت وغوښت.
On behalf of our nation, I want to apologize.
زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له بریټ کاونا او د هغه له ټولو کورنۍ نه بخښنه وغواړم، ځکه هغوی دې ته اړ شول چې ډېر درد او کړاوونه وزغمي.
رسنۍ د هغه د بخښنې غوښتل حیرانوونکی کار بولي. قاضي بریټ کاونا د کریستین بلازی فورد تورونه چې اوس د کالیفورنیا په یو پوهنتون کې استاده ده رد کړل، او د سنا په غونډه کې د هغه نوماندي په 50 موافقو او 30 مخالفو رایو منظور شوله.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په کندز کې اوسیدونکي ځوانان وایي چې په انتخاباتو کې ګډون د دوی حق دی، خو هغه ځوانان چې د مخالفینو په سیمو کې ژوند کوي په انتخاباتو کې د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
په قندوز کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو نوی کسان کاندید شوی دی چې له جملې څخه به یې وطن نارینه او دوه تنه ښځې پارلمان ته لار پیدا کړي. د قندوز خلک وایي چې که څه هم د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې انتخابات ناشونی دي، خو د ښار خلک وایي چې خپل وکیلان به وټاکي. اوس چې پارلماني انتخاباتو ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، د قندوز په شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو او افغان سرتیرو باندې بریدونه کیږي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د ولسوالیو له مرکزونو او قندوز ښار پرته کلیوالي سیمې د دولت د مخالفو وسلوالو په لاس کې دي، او په دغو سیمو کې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي. اکثر ځوانان هیله لري چې دا ځل به پارلمان ته داسې څوک انتخابوي چې د دوی غږ تر چارواکو ورسوي او د ولایت ستونزې حل کړي. د قندوز څو تنه ځوانان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه داسې وایي:
نو غواړم چې رای ورکم د خپلې کورنۍ، د خپل ځان او د خپل هیواد د راتلونکو لپاره. کوم حق چې زلرم را چې ما رای ده، او یو داسې یو کس ته رای ورکم چې هغه زموږ د هیواد لپاره یو خن نظام رامنځته کړي.
د افغانستان د هر وګړي حق ده چې په انتخاباتو کې غونډه واخلي او خپل هیواد سرنوشت وټاکي. داسې چا ته رای ورکوم چې هغه وقیان د افغانستان لپاره خدمت وکړي، زموږ د دې خوار ملت ژغ واوري. وقیان زموږ هر وګړي باید داسې که انتخاب کړی چې هغه واخن د افغانستان د لپاره کار وکړي.
په دغه نیت باندې ورزم چې دا زمونږ یو ذمہواری ده، زمونږ خپل رایه او دا حق دی، د دولت یو حق دی، دا موږ باید ادا کړو. ځکه یو یو رایه چې دا ډېر اهمیت لري، ډېر ارزښت لري. په دغه خاطر باندې موږ وایو چې مثال یو رایه چې زیاته شي نو ډېره ښه ده. مقصد په دې خاطر باندې غواړو چې موږ خپل رایه ورکړو، خپل نظر ووایو، زمونږ د افغانستان آباد شي، زمونږ وستاسو وطن دا آباد شي. په دې خاطر باندې چې مثال یو حکومت راشي، یو ښه دولت راشي او د نورو ملکونو سره مثال په مخ کې ورشي.
د مرکزی بغلان خلک هم وایي چې یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو ټولې هغه سیمې ونیولې چې زیات نفوس یې درلود، او دغه خلک به انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی. د بغلان یو تن اوسیدونکی وایي:
ما برداشت زار د خلکوي د ساتو سقوط ورک، ځکه چې انتخابات را روان دي. موږ په دې ځوړ دورو کې د ولسی جرګې ته ما نه دلوزه، یعنی وکیل نه دلوزه، نو دا به هم همدغه توتل د فکر کوم شي. انتخابات را نږدې دي او د دې یو توتل شي انتخابات کې به برخه ونه شي، ولی موږ هغه په مسؤلینو د امنیتي ارګانو باندې هم دا ده چې نو دوی ولې بدون د جنگ نه دا صحیح خوشې کړلی، نو یو پوسته که خوشې کېږي خاصه به جنگ کې کنه، بل هغه پوسته چې بدون د جنگ نه او بدون تلفات خوشې کېږي دا مشکل سوال ده.
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې په انتخاباتو کې ګډون د افغانانو حق ګڼل شوی دی، خو په قندوز کې خلک فکر کوي چې د ولسوالیو او مرکز په شاوخوا کلیوالو سیمو کې به هم انتخابات له ستونزو سره مخ شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د لوی پکتیا کروندګرو له دولت غوښتنه دي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. کروندګر وایي چې حاصلات یې د راټولولو پر مهال په ډېره کمه بیه له لاسه وځي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ را لېږلی دی.
د لوګری و بزګر عبدالواحد د خپل باغ د بادامو د حاصل یوه نمونه په ګردیز کې د کرنیزو محصولاتو په هغه نندارتون کې یې چې پر پکتیا سربیره له ګاونډیو ولایتونو هم ورته کروندګرو خپل حاصلات راوړي. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د بادامو په ګډون د لوګر ځینې نور میوجات او سبزیجات بهر ته صادریږي، خو د ده په وینا اساسي ستونزه دا ده چې حاصلات یې د راټولولو پر مهال په ډېره کمه بیه له لاسه وځي.
دلته هم ډېرو خلکو خوښ کړل، مینهوال یې تقریبا شته دي. زمونږ باغداري ته ډېر زړه ښه کېږي، د قانون تشویقېږي، مونږ دغه پیغام خپل نورو باغدارانو ته وړو. انشاءالله دې سره به مملکت او لوګر روښانه کړي.
د ګردیز د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې د یو شمېر ښځو له لورې په کورونو کې تولید شوي توکي هم ایښودل شوي. په دې کې اچار، مربا او ځینې نور شیان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي مرجان وایي چې د دغو توکو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه زیاتوي له دې کبله چې بازار موندنه نه ورته کېږي، ډېر تولید شوي توکي ضایع کېږي.
او مونږ د تاسو نه غوښتنه کوو چې داسې نور بازارونه باید مونږ ته جوړ شي ترڅو مونږ خپل محصولات په ډېره اسانه توګه وپلورل شو. نو که مونږ ته بازار جوړ نشي، مونږ ځینې اوقات د زموږ کورني محصولات چې دي دا چې نه خرڅېږي په کور کې مونږ چاته نشو ورکولی. مونږ داسې نارینه نه لرو چې دی مونږ ته خرڅ کړي. نو مونږ د تاسو نه غوښتنه کوو، د لوړ پوړو چارپاو نه غوښتنه کوو چې مونږ ته داسې زمینه برابره کړي چې مونږ خپل محصولات بازار ته وړاندې کړو.
د ګردیز اوسیدونکو حاجی میراج الدین د ګنشمیر نور خلکو ترڅنګ د یاد نندارتون لوټوکو څخه لیدنه کوله. د د پوینا زراعت هغه وخت پرمختګ کولای شي چې محصولات یې په خبه یو پلورل شي.
د سیدا سی تاسو به تر معلومات سره د پکتیا لوی پکتیا وا بهترینه هوا ده او بل غرنی منطقه ده، شګه ده. واصلات دغه حاصلات د پکتیا نه پیدا کی په افغانستان کې نه ستا. دی پکتیک بیا سالاتی دی پکتیک بهترین خمراده او دی خل زتم لري او دی خوغم.
په ورته وخت کې دی پکتیا ولی شمیم خان کټاوازی چې د کرنیز محصولات او لیاد نندارتون څخه لیدنه کوله، دغه محصولات ته په بازار موندنې ټینګار وکړ.
لمدی میوی او سړی خونی دا یو پکیج په شکل، یو کارخانه په شکل جوړیږي. هغه ته د مو پاول ورک کمپنی نسوی ازری سیاغه چوندی راسلی سیستم د خارجي کمپنی باید کار وکړي. اوس دوباره بیټینګ تتلری دی، اوس خارجي کمپنیانو ازری سوی دی. دوه ډیر اصلي سرتخانی پکتیا کې جوړیږي سیاغه به نه یوازې سرتخانه بلکې د پروسس مرکز هم.
افغانستان د کرهنې لپاره مناسب آب او هوا او کافی کرنیز ځمکه لري. د کرنې سکتور د مسؤلینو په وینا کې ځمکې سمه پالنه وشي او حاصلات په ښه بیه مارکیټ ته عرضه شي، نه یوازې په خپله به خود کفاشي بلکې په کافي اندازه صادرات به هم ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان نوی حکومت افغان مهاجرو ته نوی وخت ورکړي. آیا د افغان مهاجرو بشری حقوق په نظر کې نیول سوي؟ د دوی سرنوشت به څنګه کیږي؟ په دې باره کې مو په پېښور کې د مهاجرو چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، پاکستان نوی حکومت د کابینې فیصلې په اساس باندې هغه مهاجرین چې پی او کارټر لري، یعنی پروف اف رجستریشن، هغه چې د یو ایچ سی آر لخوا ورته ورکړی شوي دي، چې د هغې تعداد ټول پاکستان کې تقریبا د 14 لکو خوشا دي. دغه تعداد مهاجرینو ته د 2019 یعنی د راتلونکي کال د جون تر میاشته پورې وخت ورکړی چې مجموعا 9 میاشتې کېږي. او هغه مهاجرین چې هغو ته مونږ په دې روان کال کې ای سی سی کارډونه ورکړه، پاکستان حکومت او افغانستان حکومت دا نوي کارډونه ورکړه، او د هغې تعداد د 2 لکو خوشانه پورې دی. دغه مهاجرینو ته د روان کال د دسمبر پر 1 نیټې پورې وخت ورکړی دی. او په دې کې پاکستان حکومت فیصله کړې چې په دې حق لمانی با د مهاجرینو په حق لمانی با یو خاصه پالیسی جوړه.
یو بل پښتنه دا جلیلی صاحب هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې زیږیدلی دي هغه ته پاکستانی تابعیت او شناخت کارتونه خو ورکړسیوي دي، او لکه څنګه چې مخکې موږ هم په وویل چې بعض هغه مهاجر چې په اردو ژبه خبرې کوي یعنی د کوچنی لویسوي دي، کچیر د دوی نمونه د مهاجرو په کارت کې چې هغه کارتونه دوی تور کوي او هغه لیکل سوی، آیا دوی ته د سپه هغه سترګو نه کتل سي چې دوی به ځانونه بیگانه احساس کړي؟
من د دې چې د نوې پالیسی جوړې د ټول موضوعات او د ټول زاویې ته په نظر کې نیولو سره، او کوم چې ایس سی کارتونو ولادي په ایس سی کارتونو کې هم هغه مهاجرین دي چې هغه تقریبا اکثریت پاکستانی کارتونه غوښتي، او به هغه به ته ورکړ پاکستان حکومت او یې وزدا کارتونه واغسته، یا د 2002 پورې دویم تر اوسه پورې هغه یو وری مهاجر شي او بیرته راغلی. ډیر کم خلک داسې وو چې هغه د رجستریشن نه د 2002 کې پاتې، خو اکثریت داسې وو چې هغه تقریبا خپل یا خپلې کارتونه نه واغستي، نور کارتونه واغستي، او یا په داسې طریقې سره کړی چې هغه یو وری مهاجرت افغانستان ته رسمي ختم کړ او بیرته راغلی. بینان د دې هغه سټیټس چې د دوه ملکونو ترمنځ منل تر څو چې د پاسپورت ورکړي پاتې شو. د نشنلټی خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اکله مانی او سرګندوري په کراچۍ کې وکړلې اصول کې دوه تیا کسان هغه څوک دي چې په اوه دېرش کال اته دېرش کال دوران کې دلته پیدا شوي. لا 10% زموږ مهاجر هغه دي چې د هغې راغلي دي، او 25% په دې کې یوازې زموږ ځوانان تشکیل دي. دا ځوانان چې دلته پیدا شوي دي د دې فرهنګ نه دي، د دې ټول شان نه شاید چې هلته پیدا شي هلته غټ شي هلته متاثر دي. بینان پاکستان حکومت بنیادی په کراچۍ کې یوازې البته خاص جغرافیایي موقعیت په اساس باندې خاص نزاکتونه تنظیمونه په منځ کې دي. هغه ځکه چې اعلان کړو چې موږ به بنگالیانو ته هم ورکوو، هغه مهاجرین چې افغانان دي هغه ته به هم ورکوو. دا موضوع به ډیر زیات مراحل ولري. په دې اساس باندې به د پاکستان هغه بعضي ګوندونو دغه مخالفت وکړو، د پارلمان ته به هغه موضوع زیو دي د خطر به خاص قانون سازي کیږي. دا فکر کوم نن کوم چې نږدې وختونو کې د عمل شي.
بله، تاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. پاکستان غواړي چې د خپل اقتصاد د باثباته کولو او د پولی زیرمو د کمیدو د مخنیوي لپاره د پیسو لنړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته واخلي. نور حال پر پورت کې ووري.
وخت د عمران خان پر رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د تادیاتو د ورکړې په برخه کې لستون سره مخ شوې ده. اوس دا هیواد غواړي چې د پیسو لنړیوال صندوق څخه مالی مرسته وغواړي.
وزیر اعظم جو ہے
د پاکستان لمړي وزیر د اقتصادي چارو ل ارشد کارپوهانو سره سلام مشورونه ورسته نن فیصله وکړه چې د نړیوال پولی صندوق سره خبرې وشي. غواړو د ثبات یو داسې پروګرام رامنځته شي چې د هغه لمخې وسنۍ ناوړه وضعیت کنټرول کړی شو.
که څه هم د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر د هغو پیسو اندازه معلومه نه کړه چې ټاکل شوی د اسلام آباد د پیسو له نړیوال صندوق څخه وغواړي، خو کارپوهان وایي چې پاکستان له اوسني حالت څخه د وتو په موخه شاوخوا 200 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستان له 1980 کال راهیسې څو ځله له IMF څخه د مرستو غوښتنه کړې. تیر ځل اسلام آباد اوسني کړکیچ ته ورته د یو ستونزمن حالت سره مخ و چې له یاد بنسټ څخه 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړ. پاکستانی رسنیو د راپور له مخې ټاکل شوی ده د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر روانونه په اندونیزیا کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. اخو د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستن لاګارد وایي چې نړیوال تجارتي رقابتونه او د تعرفو لوړوالی له تجارت سره مرسته نشي
کولای.
موږ تل ویلي چې تجارتي سیالۍ او تجارتي تعرفې د نړۍ په سطح مرسته نه کوي او ممکن منفي اغیزې ولري. همدې ټکو ته په پام غواړو چې ټول هیوادونه او بنسټونه سره راغونډ شي او د هغو قوانینو د ودې لپاره موافقه وکړي چې له مخې تجارت کوي.
میرمن لاګارد وای د IMF او نړیوال بانک د رواني اونۍ په غونډه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او چین د تجارتي اختلافاتو په ګډون د نړیوال تجارت پر ګټو په مالی برخو کې د ټکنالوژي د کارولو پر اغیزمنتوب د ټیټ عاید لرونکو هیوادونو پر وضعیت او د لوی اقتصاد په اوږدمهاله اهدافو بحث وشي.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.